السلام علیکم ستړي مشه وخت د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایز صفی الله ستانګزای مو د طاهر روشان په تخنیکی هم کاری د ازادي رادیو د غیسارانه خبری مجلې ته خراغ لاست وایم نن سه شنبه د 1990 کال د هوت 14 د 2019 کال د مارچ 15 په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغو هڅو پر یووالي ټینګار وکړ. ښاغلی لاوروف پرون په قطر کې د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لیدو وروسته په دوحه کې وویل د بین الافغاني مذاکراتو د جوړولو لپاره د واشنګټن او موسکو ترمنځ اړیکې ګټورې دي. د مود سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی ټاکل شوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړی. د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي ټیمونه نن سه شنبه درېمه پنځوسوره لوبه کوي او د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره تر وروستیو شخړو وروسته د ایران لپاره د دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته غوښتی. پوره خبرونه ټاکل شوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. دا به د انتخاباتو د کمیسیونونو د نویو ګمارل شوي کمیشنرانو لومړنۍ رسمي غونډه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
خب به اساس فرمان مقام رئیس جمهوری و رئیس جمهور
وای د ولسمشر د فرمان سره سم ټاکل شوی د دوی په لومړنۍ جلسه کې اداري پلاوی چې د کمیسیونونو رئیسان مرستیالان او منشان پکې شامل دي ټاکل کیږي او بیا به وروسته پر کاري لومړیتوبونو بحث وشي.
بعد از دو روی اولویت های کاری بحث خواهد شد.
دغه نوی کمیشنران د ولسمشر له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو تر عدل کېدو وروسته معرفي شول. د یو اتیاو کمیشنرانو څخه چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا معرفي شوي وو دولس تنه د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره وټاکل شول. د دوشنبه په ورځ نوی کمیشنرانو په ار کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ. له ارګ څخه خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام له دغو سفیرانو سره ولیدل او د انتخاباتو د شفافیت په اړه د حکومت د اقداماتو د کابل پروسې د راتلونکي کانفرنس سولې پروسې او د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په اړه بحث وکړ. اعلامیه زیاتوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو د هیوادونو سفیرانو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې پروسې په برخه کې د خپلو هیوادونو د همکاریو ډاډ ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه وروستي اقدام کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه او پر ځای نوي کسان وټاکل. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د کرکټ پنځوسوره لوبو درېمه سیالي کوي. دغه لوبه نن غرمه مهال د هند په دیرادون ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د هیواد د کرکټ ملي لوبډله دغه لوبې ته پوره چمتووالی لري.
زه مطمئن یم چې زموږ لوبډله به انشاءالله په دغه پنځوسوره د سیالۍ کې میوښه دستاورد ولري. د دې نه وروسته زموږ ټیسټ میچ هم په هندستان کې په دیرادون کې شروع کیږي.
افغانستان په هند کې د دې پنځوسوره لوبو په ترڅ کې د آیرلند له لوبډلې سره 15 لوبې لري چې تر اوسه دوی لوبې کړي. یو افغان لوبډلې ګټلې او بلې د اورښت له کبله بې نتیجې پای ته رسیدلې. د هالند بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره له تازه شخړو وروسته د ایران لپاره دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته ورغوښتی. تر دې د مخه تهران د هالند د سفارت دوه تنه ډیپلوماتان له ایرانه وویستل. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک د دوشنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته وویل تیره میاشتې په هاګ کې د ایران سفیر ته ویلي وو د ډیپلوماتانو ایستل ورته د منلو نه دي او دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. د هالند حکومت تیر کال دوه ایراني وګړي په دې تور له خپلې خاورې ایستلي وو چې ګواکې ایران په هالند کې د دوو ایرانی اصله هالندیانو په وژنه کې لاس لري خو ایران دغه تور رد کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې یو کمیټه وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په احتمالي توګه د عدالت د مخنیوي او د واک څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په اړه د نویو پلټنو هڅې پیل کړي. د دې جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جرالد نادلر د دوشنبه پر ورځ ویل یو ته ادارو او انفرادي کسانو څخه په همدې تړاو د اسناد غوښتنه کړې. نادلر وایي دا د کانګرس مسؤلیت دی چې د سپینې ماڼۍ لخوا د واک څخه د ناوړه کار اخیستلو په اړه معلومات برابر کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي دوی د دې کمیټې څخه چې مشري یې ډیموکراتان کوي لیک ترلاسه کړی. سارا ساندرز په یو خبري غونډه کې پرون وویل دا لیک به د سپینې ماڼۍ د چارواکو لخوا وارزول شي او په یو مناسب وخت کې به ځواب شي. او په فنزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د لاتین امریکا د هیوادونو له سفره بیرته خپل هیواد ته ولاړ. ګوایدو د دوشمې پر ورځ د پلازمېنې کاراکاس په عمده هوایي ډګر کې خبرانو او خپلو پلویانو ته وویل چې بیرته خپل هیواد ته راغی او مبارزه به پر مخ یوسي. خوان ګوایدو په جنوري کې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ او د امریکا په ګډون د ګڼو اروپایي او نورو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړ. نوموړي د مارچ پر 14مه له خپلو پلویانو وغوښتل چې د ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد مظاهرې له سره پیل کړي. ګوایدو ولسمشر نیکولاس په فساد تورنوي او د وینزویلا چارواکو ته خګواه کړی چې د ده د نیول کېدو هره هڅه به د حکومت وروستۍ تېروتنه وي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس هم د دوشنبه پر ورځ پر خپل ټوټر پاڼه د خوان ګوایدو پر ضد د هر ډول تاوتریخوالي هڅې پر وړاندې د بیړني ځواب ویلو ګواښ وکړ. روسیا بیا د نیکولاس مادورو تر شا ولاړه ده. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغو هڅو پر یووالي ټینګار کوي.
специальный представитель Вашингтона по афганскому регулированию господин Халилзад.
Эй, да, сули лепар да Вашингтон зангре астаз из Алмай Халилзад, лма де мал мрастиал сара вахт по вахт муназам элидани лари. Дуй хи ади ки жури кри дим. Ахвари че да Руси улсмешр ла INF я да атоми васли да контрол ла тадун сара мушарикат занда вале да. Да хамори че да Афганистан да кар ау тул низу чаро по вазарат ки да кар али шура хпл фаалият пайл кар.
سر از امروز قانون شورای عالی کار وجود داره که تمامی مسائل عمده مرتبط با کار در افغانستان را مورد بحث قرار داده میتونه.
او ده غنیم ساعته خبری پروگرام با پای که بعد جوان رنگونه واوره.
د پایزه به استفاده کول اوس تر مخکې نم زیات شوی دی. دا د الماسونه جوړیږي. د وایټ ګولد پلاتینیم چې موږ ورته وایو په هغې کې کار کیږي، زمرد کار کیږي، نقره هم ورته جوړه شو.
بیا مام سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دغو هڅو پر یووالي ټینګار کوي. سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته په دوحې کې خبریالانو ته وویل د بین الافغاني مذاکراتو د جوړولو لپاره د واشنگتن او موسکو ترمنځ اړیکې ګټورې دي. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پنځم پړاو د دوشنبه پر ورځ هم دوام وکړ، خو تر اوسه د کومې پایلې په اړه څه نه دی ویل شوی. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې ګټورې دي. سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ په دوحه کې له خپل قطري سیال سره تر خبرو وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره وخت په وخت د روسیې له استازو سره ګوري.
специальный представитель Вашингтона по афганскому регулированию господин Халилзад периодически встречается.
Дэвэй, да Афганистан да соли лапара да Вашингтон зангрэй астазай Залмай Халилзад зма ла марастиал сара вахт па вахт муна замели дэни лари. Туи ши ари ки жори кэри дэ. Зма па назар дай у гатавар кардай че па маснуи давал да сиалай да хацу парзай халидзали хам жа гиси. Зака дуара, хам Русия ау хам да Америка Матахида Айалата ау дагараз да Афганистан нур гаванди хивадуна кавалай си па Афганистан ки да соли мили مذاکراتو په پیلولو کې مرسته وکړي او دا د دغه بحران د ختمولو لپاره یوازینی لار ده. دا څرګندونی داس مهال سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې په دوه کې د افغانستان د سولې خبرو سره هم مهاله په کابل کې د یو ملي ټیم په جوړېدو کې پرمختګونه سته او له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته آمادګي نیسي. په عین وخت کې ارګ مڼې د سولې د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د پراخولو پر سر کار پیل کړی او په دې اړه یې له سیاسي ګوندونو او ډلو سره سلا مشورې روانې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره د دوشنبه د ورځې په خبري غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خوشبيني شوه ده او د افغانستان د سولې پر اوستلو کې د ټولو رول ستایلې دی. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له شغلي لوروف سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړ چې سوله په جګړې او زور نسیرات لای. تمو په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو پنځم پړاو د دوشنبه پر ورځ پای ته رسیدلی وای، خو لا تر اوسه د دغو خبرو د ختمېدو په اړه هیڅ لوري څه نه دی ویلي. د سولې خبرو په دې پنځم پړاو کې چې له تیرو اوو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برخه کې دواړه لوري موافقې ته نږدې سوي دي، خو لا تر اوسه کوم سند نه دی لاسلیک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبه په ورځ وروسته لاغه ازبکستان ته ولاړ چې په همدې ورځ د هغې واد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د تحریک له مرستیال مولا عبدالغني برادر سره ولیدل. د افغانستان او ازبکستان حکومتونو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي کاملوف د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل هیواد د هر ډول مرستې په اړه چمتووالی ښودلی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له یوې اونۍ تیریدو وروسته لا هم د پاکستان هوایي حریم د الوتکو پر مخ نه دی خلاص شوی. د افغانستان د ملکي هوا نوردی ویاند قاسم رحیمی ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې ژر تر ژره د پاکستان هوایي حریم د الوتکو پر مخ بیرته پرانستل شي. اوس مهال د کابل ډهلی پروازونه د ایران د فضا له لارې ترسره کیږي او خلکو ته ستونزې جوړې کړي. په دې اړه واصل وسال ته غوږدو.
د پاکستان هوایی حریم لا هم د دغه هیواد له فضا څخه د تیریدونکو الوتکو پر مخ تړل ده. د افغانستان د ملکی هوانوردی ویان قاسم رحیمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې د هوانوردی د برخي ټول نړیوال شریکان د نړیوالو اصولو له مخې خپل همکاریو ته دوام ورکړي. نوموړي هغه راپور نه رد کړ چې ګوندې سر له سه‌شنبه ورځې د پاکستان هوایی حریم د دغه هیواد له فضا څخه د تیریدونکو بهرنۍ الوتکو پر مخ پرانستل کیږي.
به هر حال
دوی فضا لا هم تړلې ده. زموږ ته مدد چې د هوانوردی د برخي ټول شریکان د نړیوالو اصول له مخې په خپل ژمنو عمل وکړي. موږ وړو چې فضا بیرته پرانستل شي او د پخوا په شان پروازونه ولرو. پاکستان له هند سره د کړکیچ له زیاتېدو وروسته د تیرې چهارشنبه پر ورځ خپل هوایي حریم له دغه هیواد د تیریدونکو الوتکو پر مخ وتړله. د تیرې سه‌شنبه پر ورځ هندي جیټ الوتکو د ځانګړو اهدافو د نښه کولو په خاطر د پاکستان په خاوره بمبارد وکړ. له دې وروسته دواړو هیوادونو ادعا وکړه چې د کشمیر په سیمه کې د یو بل جنګي تیارې سقوط کړي دي. د وروستۍ راپورونو له مخې لا هم په کشمیر کې د دواړو لوریو ترمنځ نښتې روانې دي چې لا عملی لزګونه کسان وژل شوي او سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوس مهال د کابل ډیلی پروازونه د ایران د فضا له لارې ترسره کیږي. اوس چې د افغانستان هوایي شرکتونه د ایران فضا د بدیل لارې په توګه ټاکلی، د ټکټونو په بیو کې هم د پام وړ بدلون راغلی. د اریانا هوایي شرکت رئیس محمد نادر عمر د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل پخوا د کابل نوی ډیلی لار یو نیم ساعت وخت نیوه چې اوس دغه لار 500 ساعتونو ته اوږده شوې ده چې په نرخونو یې هم د پام وړ اغیز کړی دی. دوی په خواله کابل څخه ډیلی ته یو طرفه ټیکټ یو سر شپته ډالر وو چې اوس له 300 ډالر څخه زیات شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر مسافرین د ټیکټونو د لوړېدو له امله اندېښمن دي او ژر تر ژره د رامنځته شوې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و وخت په افغانستان کې د سهار و بجې او 15 دقیقې کې دون کې دی او سمر علي بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د افغانستان د سولې د خبرو کلی شای په کشمیر کې وموندل سي. دا د برتانیایي ورځپاڼې ګارډین د مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې په قطر کې د روانو خبرو یو بریالی توافق کولای سي پاکستان او هند اړ باسي چې په کشمیر کې د خپلو محاسبو په اړه یو ځل بیا فکر وکړي. د مقالې لیکوال وایي په افغانستان کې د هند رول د پاکستان له لویو اندېښنو دی چې د قطر په دوحه کې د سولې د خبرو پر وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي. په مقاله کې راغلی دی چې اسلام آباد په دې باور دی چې پر طالبانو نفوذ لري، نو د افغانستان د سولې د بهیر د مخنیوي قدرت هم لري. لبلې خوا طالبانو د افغان حکومت په مشرۍ له ولسمشر غنی سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. په مقاله کې لولو پر دې ټول پیچلي وضعیت سربیره د قطر په دوحه کې د سولې خبرې په قوي احتمال سره شایي د سولې بریالۍ نتیجه ولري. افغان ښځې موږ بیرته پر شا نه ځو، د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. مقاله لیکي په داسې حال کې چې یو شمیر کسان په دې باور دي چې د سولې روانې خبرې شایي په افغانستان کې روانې اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کښیږدي. افغان ښځې دا اندېښنه لري چې داسې نوې لاسته راوړنې هېڅ سي. په مقاله کې د یو شمیر افغان ښځو له قوله ویل سوي دي چې دوی خپل ځانونه او خپل هیواد ته تغییر ورکړی دی او بیرته به پر شا نه ځي. دوی ویلي چې د هر ډول سولې په توافق کې باید دیموکراتیک او عامه ادارې باید ضعیفې نه سي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې دولت سپګنی منځنۍ څپه او 15.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې د کار عالی شورا خپل فعالیت پیل کړ. په دې مناسبت په جوړې شوې ناستې کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی وویل دغه شورا د جوړولو هدف د کار په برخه کې د ستونزو د لرې کولو لپاره د همغږۍ رامنځته کول دي. د ولسي جرګې د اقتصادي چارو د کمیسیون غړي هم دغه هڅې مثبتې بولي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت تر مشرۍ لاندې د کار د عالی شورا د جوړېدو په مناسبت ناسته کې د کار پر کړنلارو، د راتلونکو کارونو لپاره د ملي خبرو په کولو، په نړیوالو کانوانسیونونو کې د افغانستان د شاملېدو پر وړاندیزونو او د کار د ملي کانفرانس د ژمنو پر پلي کولو بحثونه وشول. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی وویل په دغه شورا کې تر ډیره حده د کار پاړه پر همکاریو او همغږۍ بحثونه کیږي او تصامیم نیول کیږي.
امروز تشکیل شورای عالی کار
د بوبل د کار د عالی شورا جوړول لخنیته د مکلفیتونو تر کچه د همکاریو د پیاوړتیا په معنا دی. صلاحیتونه او مسؤلیتونه قانوني دي. سر لننه د کار د عالی شورا قانون شته. په افغانستان کې د کار په اړوند مسایلو بحث کوي او په حق له تصمیم نیول شي.
تصمیم گرفته میتونه.
د یاد وزارت مسؤلین وایي دغه شورا د کار د عالی شورا د مقررې په اساس جوړه شوې چې حکومت د کارګری ټولنو استازي او د کار لارښوونکي غړي دي. په دغه ناسته کې د ILO یا د کار د نړیوال سازمان استازو هم ګډون کړی و او د کار په اړه په ځینو موضوعګانو خبرې وکړې. د دغه وزارت مسؤلین دا هم وایي چې تیر کال د کار د ملي کانفرنس پر جوړېدو سربیره د ټولنیزو چارو د ګډونوالو په مشوره د کار په اړه لسګونه مقررې هم نافذ شوې دي. تیر کال د کار په نړیوال کانفرنس کې ژمنه وشوه چې په راتلونکو 3 یا 5 کلونو کې باید د 2.8 میلیونو کارونو زمینې برابرې شي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په 9 لمریز کال کې د دغه ژمنو ډیره برخه عملي شوې ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اقتصاد کمیسیون د کار د عالی شورا جوړول د وزګارتیا د لرې کولو په برخه کې مثبت ګام ګڼي. د دغه کمیسیون غړي حبیبه دانش په هیواد کې د بیکاری بحران ته په کتو د یادې شورا فعالیتونو ته خوشبینه ده. په افغانستان کې د بیکاری بحران یو پیچلې موضوع ده. ډیر ځوانان موزګار دي. هر کال په لسګونه زره ځوانان له پوهنتونونو نه فارغېږي. ډیری له رواني ستونزو سره مخ او مخدره موادو ته مخه کوي او یا مهاجر کیږي. زما په نظر دغه شورا کولی شي چې د دغه بحران د حل لپاره یو لار پرانیزي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې د وزګارتیا د ورکولو لپاره د نورو پروګرامونو ترڅنګ هڅې کوي چې محصلانو ته حتی د تحصیل پر مهال هم د کار زمینې برابرې کړي چې له تجربو سره سند په لاس له پوهنتونونو فارغ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
په څو وروستیو ورځو کې د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې وروستیو روغتونو او سیلابونو 95 کسان وژلي او څه باندې او څه کم یو نیم سل کسانې ټپیان کړي. دا خبره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت پرون وکړه. دوی ویل چې زیانمنو ته مرستې کوي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت د وزارت چارواکو په وروستیو ورښتونو او سیلاونو کې خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو راپور خپور کړ. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی وروستي راپورونه ښیي چې د هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې واورو ورښتونو او سیلاونو خلکو او کورنیو ته درانه زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری وویل د وویل د ټول هیواد په کچه 95 شهیدان او کابو 133 ټپیان لرو. 926 کورونه په بشپړه توګه او سکم 2000 کورونه شاوخوا 10% ویجاړ شوي چې مونږ ته راپور راکړ شوی دی. خاغلی حیدری وویل دا شمیرې کرنې دی او کېدای شي چې په لرې پرتو سیمو کې د پلټنو په بهیر کې دغه شمیرې بدلون ومومي. د وویل په ځاني زیانونو کې ډیر زیان د کندهار په ولایت کې خلکو ته رسیدلی چې د وژل شوو شمیرې تر اوسه 15 ته رسیدلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د دوی عملیاتي ټیمونه د امنیتي او دفاعي ارګانونو په مرسته توانېدلي چې په کندهار ولایت کې 14000، په فراه کې 1500 او په بامیان ولایت کې 100 کسان چې په سیلاونو کې ایسار وو د ځمکې او هوا له لارې وژغوري. دغه وزارت وایي ډیری زیانمنه شوو کسانو او کورنیو ته مرستې رسیدلې او دغه لړۍ په تیزۍ سره روانه ده. یاد وزارت دا هم وایي په هر ولایت کې د دې ډول اضطراری حالاتو لپاره په ولایتي ګودامونو کې خوراکي مواد، خیمې، کمپلې، پوښاک، د پخلنځي وسایل او دارو درمل موجود دي او پر زیانمنو شوو ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې آزادي راډیو ته په ځینو رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې له زیانمنو شوو سره روانې مرستې کافي نه دي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي خالد پښتون آزادي راډیو ته وویل باوري دی چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د قربانیانو شمیر له دې هم ډیر دی. د له زیانمنو شوو سره جاري مرستې هم کافي نه ګڼي.
انسانان مړي چې جسدونه یې لاسته راغلي دي، یو تعداد د کندهار په شاوخوا کې ژوندي ورک دي، د اوسه پر پیدا شوي نه دي. او په تعصب سره وایم چې د دوو ښارو په درف تن وجود نه درلودی. سیلابونه د ښار او د کلو په کوڅو او بانډو کې داخل شوي دي. حکومت نه رسیدګي د تشویش خبره ده.
دا لومړی ځل نه دی چې د ژمي په موسم کې د یخنیو ورښتونو او سیلاونو له امله د هیواد په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سرو مال زیانونه اوړي، بلکې د دې هیواد هر ژمی د دا شان پیښو شاهد تیر شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له INF یا د اټومي وسلې د کنټرول له تړون سره مشارکت وځنډاو. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې امریکا له وړاندې له دې تړونه د وتلو پرېکړه کړې ده. دغو دواړو هیوادونو په 1928 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و چې دواړه هیوادونه یې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د تولید او پراخېدو څخه منع کول. موسکو او واشنګټن دواړه یو بل د همدې تړون په سرغړونه تورنوي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
کرملن وایي ولسمشر پوتین رسمن د INF یا د اټومي وسلې د کنټرول له تړون څخه د روسیې د مشارکت ځنډولو فرمان لاسلیک کړ. دغه فرمان له مخې چې پرون د کرملن پر انټرنیټي پاڼه خپور سو، ولسمشر پوتین حکم کړی چې له دغه تړون سره به مشارکت تر هغه وځنډوي چې واشنگټن د دې تړون له سرغړونې لاس اخلي. دغه تړون د منځني واټن ویشتونکو اټومي وسلې د کنټرول لپاره په 1928 کال کې لاسلیک شوی و. د روسیې ولسمشر دغه راز د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې د دغه تړون ګډونوالو ته د دې اقدام په اړه خبر ورکړي. روسیې تیره میاشت اعلان کړی و چې له دې تړون وځي. روسیا او امریکا دواړه یو بل د دې تړون په نقضولو تورنوي او دواړه د یو بل تورونه ردوي. تر دې وړاندې امریکا د INF تړون څخه د وتلو شپږ میاشتنی بهیر پیل کړ. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د روسیې د نوې اعلان وروسته چې د یاد تړون سره د مشارکت د ځنډولو په اړه کړی وویل چې روسیه باید دې تړون ته بیرته راوګرځي. ستولتنبرګ دغه تړون د اروپا د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. آی این اف د اټومي وسلې د کنټرول لپاره په خپل ډول کې لمړنۍ تړون دی چې امریکا او روسیه د هغو کروز یا بالستیک توغندیو د تولید پراخولو او خورېدو څخه منع کړي چې له 1500 تر 1500 کیلومتره واټن وشتلای سي. واشنگټن او ناټو مسکو تورنوي چې د نه ام وسو نه وشتل له توغندي په تولید سره د تړون مات کړی دی. د روسیې د ولسمشر د نوې فرمان داسې مهال لاسلیک شوی چې د امریکا او روسیې لوی درستیزانو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د لیدو پر مهال د ستراتیژیک ثبات په اړه بحث وکړ چې د روسیې دفاع وزارت په یوې اعلامیې سره د خبري رغونکو بللې.
د خبرونو لنډی ټاکل شوې د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه‌شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. پرون نویو کمشنرانو د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لوړ وکړه. ولسمشر ترې وغوښتل چې باید په دوه ورځو کې خپل اداري پلاوی وټاکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن سه‌شنبه د کرکټ 500 لوبو درېمه سیالي کوي. دغه لوبه غرمه مهال په 1200 بجو د هند په دهرادون ښار کې ترسره کیږي. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک وایي له ایران سره تر تازه شخړو وروسته د ایران لپاره دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته ورغوښتی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې یو کمیټه وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په احتمالي توګه د عدالت د مخنیوي او د واک څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په اړه د نوي پلټنو هڅې پیل کړي. او په وینزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د لاتینې امریکا د هیوادونو له سفره بیرته خپل هیواد ته ولاړ. ازادي رادیو نمو خبرونه لند خبرونه ولوستل. د خبرونو تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشه.
د ژوند رنگونه.
منو احمد حامد د پایزه به استفاده کول مخکم زیات او اوس تر مخکنم زیات شوه دی.
تاسو څو ډول پایزه جوړوي او یوازې سر زر کار کوي که غمیان پکې؟
اول خو دو قسمه پایزیب مون روړو مطلب چې تیار مطلب سعودي کې خرڅیږي او بل چې هر مشتری هر قسم ډیزاین فرمایش مون تر کې به مون ورته جوړو. یعنی په خوای نه ډیزاین کې مطلب هغه سابقه تقریبا د سل 200 کالو مخکې ډیزاین نه چوي مشتری مون تر هره کې مون ورته جوړو.
کروس مثلا د پایزیب ته د پویترین کې خایده د پایزیب 2 ګرام ده او 2 روپی تمامي کې
د 15 ګرام وزن لري او قیمت تر 15-15 روپی کیږي.
بیرمنی راځي سره زره اخلي څومره دی پایزیب طرفدار دی او پایزیب غوړی یا فرمایش ورکړي تیار چی هي اخلي؟
دا خو تقریبا د 50% د خزه چې راځي مطلب د پایزیب پښتنه کوي مخکې نه یوزج زیات شوی دی زیات خلک استفاده کوي پتون ما غوندي پتون سره پایزیب ډیر خوښوي.
د پایزیب د ډولونو پاک لرته ویلای شي چې بدون دې نه چل د سروزرو پایزیبونه دي نور کوم شانونه جوړیږي؟
دا د الماسونه جوړیږي د وایټ ګولډ پلاتینیم چې موږ ورته وایو پاغه کې کار کوي زمرد کار کوي ک مشتری وی غړي موږ نوکرینم ورته جوړو شو چې سپینزر موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو او څه قسم چې مشتری تر هرا کې هغه کې ورته جوړو او بعضی خلک چې اروپا ناراضي هغه بیا د الماسو پیسې جذب کوي.
معمولا نخښتون کې ډیر څوک دي امدلته په افغانستان کې وسیږي یا بهر راځي؟
معمولا خو په افغانستان کې زیات خلک یوز کوي او دا خلک چې مطلب د افغانستان ډیر سلويخ کال کې چې تللی دی اوس بیرته مراوج شوی دی پایزیب یوز کوي او اوس خو په ساته د دنیا کې مطلب د پایزیب ډیر مراوج شوی دی.
ازادي رادیو تاغو ګست دولت شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شئ. د ازادي رادیو پروګرامونه د نړۍ په هر ځای کې چې یاست په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې په آنلاین توګه واورئ. همدارنګ په همدغه ویب پاڼه باندې د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه پراته دي. خبرونه بیا د ازادي رادیو په فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې هم لوستلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د تازه دی اوریدونکو سیمسون را لګل دی له غیر علی قاسم زواک له هلمند لیکلی تر سوچ اوربند ونشي د سولې خبري هیڅ ګټه نه لري. حکومت او وسلوال طالبان باید اوربند وکيم. سمیع الله افغان له زابل ولایت له شاجوی ولسوالی لیکلی سوله د ټول افغانانو هیله ده خدای دراولی. د پکتیا د سمکنی ولسوالی څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی پاکستان حکومت د افغانستان څخه هندوستان او هندوستان څخه افغانستان ته باید هوایی حریم بیرته خلاص کړي تر څو د خلکو تګ راتګ او ستونزې کمې شي. د فتنی په نوم یو چا لیکلی که طالبان د افغان دولت سره خبرې ونه کړي د ډاکټر نجیب الله د حکومت وروسته حالات به بیا تکرار شي او په افغانستان کې به خپل منځي خونړي جنګونه پیل شي. وخت په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې شوې. سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو دویمه خبری مجلس.